او خپلو کارونکو ته د بیساري تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې راسره اوسې د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بخپل هررخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان جنو او خزو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز ښکار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلي وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 204 شپېته څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 290 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د چورولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې وویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبه په یووالي او ځواک سره جواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونه د خغلی ترامپ د پرونی وینا په جواب کې وکړي چې ویلي وو کدای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بې ربطه بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونه به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونه غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی وو خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 135 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینی سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د ورځنۍ لوبو د دې لوب لړۍ درېمه او وروستۍ د فبروري په 14مه په پام کې دا په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړې.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
په تیر یو اونۍ کې خوږ او یاتانه په نشویت او قرور دي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د نن او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغیزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډیرول شي او ډیر ښه عواقب کېدی شي پراتونکي ونلې شي.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډیر پښیمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو، حالت ته مې یو چتراړه د موبایل دې لګې هم کوم هغه نه راکوه، بس دای نشي حالات یې سړی په ځوان نه پیږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی خپل میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي.
اوس مې نه غاره وکم هغه
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی او له دې وضعیت څخه زیانمن شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نېټه په قطر کې جوړه شي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه‌یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګر لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي شاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه‌یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې دا سیمال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه‌یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، له دې هوا څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم شوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین ځین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تاریاکو د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
مخپل هڅه کوو چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه‌یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډیر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه‌یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډیره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت دا سیمال د کوکنارو د بدیل کښت اما تعدینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره سرپنا متدین تر بل هر وخت د لستونزو سره لاس او ګریوان دي. پنځلس ورځې کېږي چې د طالبان حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتدینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپنا معتدین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیه قمندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتدین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېره یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوي او د زرنج ښار د معتدینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتدینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتدینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتدینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتدینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتدینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتدینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې پرې هوا یخیږي، هوا چې کله سړې سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی د لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتدین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتدان سره ټول شهر عذاب دی. دا ټول یاد علیمان دي، یا پیزان دي، یا ګوره ډاکتران دي. ډاکتري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتدان کې ناسې، په اشغال کې ناسې، دود کې. دا دولت څخه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتدینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتدین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتدین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتدین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتدینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتدین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتدینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مزره ماده چې د تترا هایدروکانابینول په نام باندې دیږي، تشکیلی چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا تی سی د بخي ادا کی چې بخي استل دي، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مزره برخه یا تی سی ولري هغه قانوني کېدل نشي. کوم زینو کې چې حشیش او چرس قانوني دي پغوې کې د مزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشې موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللی ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللی دي په خواهی چرس استعمالو یا ممکن وست پا آغا حوادونه که چه چرس قانونی بنا لری او دو اوزال تزی ده نورو ما اتیادون که موادو پسند که ممکن پا چرسو هم معتاد شد او ده دی چانس دیر زیاد ده، خصوصا پا زوانانو که زکا آغای روحی تشوشات لری کم حواد چطلیل چل ده با پاتی شی پاتی بنی شی کار برو تا پیدا شی جون بید سنگه کورتی سال ده او در کل ده عمل کیگی شی دوی نسبت نور عادی خلکو تا دیر مساید زمینه لری چی که معتاد شی پا نور مختلف شکلون مانه چه هشیش و چرس اغیی و برخه ده. نو پا دوی که ده ایتیاد و امکانه دیر زیادی نسبت نرمال خلکو ده.
اروپایی هیوادونو تا دیره چرس ده پاکستان للاره او لافغانستان قچق گیگی، نو اوس چه ده چرس و ده استعمال قانون که دو سره تقاضا همور تا دیریگی، ده مسئله با پا افغانستان که لنشه مواد سره مبارزه اتون لستون دو سره مخ کری.
ده دیر پدرپور پختن هده د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویل کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یاست، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دی. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډیر مثبت پاڼډ دی که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر سندرو شعرونه دوی کې کوګور چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لالی ازما بنګي لالی که موږ حقیقت پوهیو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی چې دا خپله یو څېړنه غواړي او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینو هیوادونو کې، خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي.
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي په مکتبونو کې پوهېږي خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدی شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنه کې په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکو زوال خخ تېرې ګونه مبارول او مزدرکاري مې کوه. در پنځمه پورې مې درس ویل، پنځم کښې چې شومه بس مواد مخدر مې شروع کړل. والا یو وارې مکتب ته تلمه انډیوالان مناسبه هغوی چرس ویل، ما چې ولیدو ماته یې رښتیا سطه دوتې خواند راکړو. بازم ورغلم ما چې کایو دوت ما ته را کایو چې مشکل نشته عمل ته مشوره کړ بیا زیکا پښوی شیشه شو ام د کریستال ته چور رسیدم ز شبخانی ته ولاش ولدا چاپ لوس سینې ته مزیان رسیدل دا نه راوته لید دا دی عمل دی واجه دا چې هو هم هغه بیرته حاله کی او چې وینه وای ما باسي دار دی لوس لیونه کی ډیر خراب کړی راونی تکلیف لګ لګ لرم یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مشو کی یا بلچا زدان ته مشو کی اسه رقم پرګه دی ورځ دې سیوا خیا چې دریس او چالو سو امدا شیخ اوتلا یعنی شی لګه ما یو نیم وره مده سیمټ والا نه پټون او یو نیم احمد کور پیسې مصرف والا د سیوا خره غلې چې یو ول سو دول سو یاره کور کې می چالو سو نه زپ نه دي تسلی نور مدینه شی دې پر استفاده کاون پټم به کلار تم باغوم روا کی چمدا می ګټلې اوس مژوند ډیر خراب ده یعنی اوس یې ځتن سمات لای والے چټول پیږي چا مالیا مړی ژوند دي تم نشتلای چا اختر وی دی او بل کوروت نشتلای د یو نیم چا مالی وی غلی وی کی بس مالی چې وګری چې دا غال یعنی چې چیر تلور شي بس تر ګر سي در پسې وی چې و درې چې و سه غلیا و نه کی هغه کرم ته خون نه رکی چې څوک در پسې وی چې دا غال دی ادا دا سي دا اس مون نشو تلور نه پرو الګ تم یو چې تراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکاو بس دایني حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جګه شو همداسې مت پنچر واخ سټډام په دخیټې مې وشت هغه زخمی شو بیا هغه شبخانی ته انتقال کړ زی پولی چرخی ته انتقال کړ ولا مت خو یاته میاشته هغه راکړې او کای درې میاشته کې مشکل مې غو کسانه سره حل شو تاوان مې ور ایران ته مو و میاشته تلور میاشته زندان او ته مې را نه پچکو وهل دا غو اوتاک کې جګ شو ولا ساتيري کوله ابلی را چپکړو وای افغانۍ زور نه لري اغه ماته زور راغلو نه افغانۍ څنګه زور نه لري اغه چې زجیک شوم مالې راځه اغه مې چې جیکړو پزما کې مې شتاوالي سره ولاګیدو ساري ګنګ شول دای لړ ګلاسې را وښتم ما چکر وښت اغه چې وهل ما بس لاس مې تینونی و څلور چکو مې خېټه ته و یاره کدا مال منه وای کړې اوس مډیر خژوندو
په خاطر کې مو وریدل چې منیر د نشې پر محل یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې ورزوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته بچپی خشي دا په ډرامه کې واورو
په دې باکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاری غزه او غزه چیرته یې
لاس می باندې ډوډۍ پخوم
وایم ډوډۍ پرنګ نه لولوږه ونه مول دا ریږي ته یو ځل راځه یو د دې خزنه راځه ته پوز راغله یم خام خای بیا زما پودر چرته چولې دي
دا دې راغلم ته دې وایې
ما په بس کې دا پونډرې و پونې خې و اوس نشتا دا څه شو
د غم پړې دې سا دا چې راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وایا چې پونډر څه شو پونډر
هغه مې په ډیران وچول څو اره مې درته ویلې دي چې خپل ژوند خو دې تباه ک اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تباه کی د باندې تپوسا او غم لړلی پودر دی کوته ولی راوړې
اون ښه شو پکنه کې تر برونه به غوړان کوي او په کور کې دا راته تر پورا شو وم څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کې مې وباسم
زه پوډر لکوم کمه زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې
کور مشنه اوس نه شوې ه اوس مې نشاره وکړمه
خامنے سر میں درد پتا ہو تو میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا روڑم چنگ سو نسوار دے روڑل سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی تا نسوار دا سے سپین بخون ہون دی دی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کیږي ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه ویني همدا اوسې پزه کې کش کا
سمه ده
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا پدغه چوکې کین څنګه شو ماینا دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په ماینا دی کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مې څکوه او خو څه نه ورته وایم
نوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډلی یې او ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پوډلی شوې یم ما خو هیڅ کله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډلی شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پازې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوي
وسریا استاجون خو مخ کې لا تا وشوي وو زما ژوند دی ولې را تا باک تمره نو یاد کوم نه دی ولې را سره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دی در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې تمره چا په وکړه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.